حقد الله پاکنم ده.
دا کار له انساني او شري اړخ څخه څنګه دي؟
خور او خزي او لور او په مجموع کې د اناسه طبقې ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو کړی. در منوتن کو خای تاسو هم لیدلی وی چې په یو شمیر سیمو کې کله چې خور یا لور د مجبوریت له مخې له پلار نیکه څخه پاتې میراث کې حق وغواړي، بیا پلار غنې له هغې سره په عامه خبره مړی ژوندی بس کړي. د دینی عالمانو په خبره د پلار په شتمنۍ کې د ورور یوه برخه او د خور نیمه برخه حق زکه وی چې خور نیمه برخه نوره د میړه له کور څخه هم اخیستلی شي. په نتیجه کې د نارینه او ښځینه برخه مساوي راځي. یو میرمن چې نغواړي نومې په خپرونه کې یاد کړو، وایي په دې وروستیو کې دا چې د طالبانو حکومت له دندې څخه لرې کړې ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. له همدې امله اړه ده چې له ورونو څخه د پلار په مال کې خپل حق بیل کړي. هغه وایي کله چې دا خبره ورونو ته یاده کړه، هغو له خپل کور څخه وویستله.
ازادي راډیو ته ورجوی نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
حال دا چې هغوی به حدا مجبور هم وي.
یو ورور چې خور ته حق ورکوي، دا ځان ته ننګ ګڼي چې ګواد خور راغله لمنه یې حق واخیسته، دا بې ننګه یم چې خور لمنه حق غواړي، خپل حق بېلوي. په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده، او له حق نه انکار کول دا په کبیره ګناه کې راځي، ځکه چې موږ له حق نه انکار وکړو، موږ د الله پاک له هغه حق نوم نه چې هغه په هر مسلمان باندې په هغه باندې ایمان راوړل او په هغه باندې باور کول او فرض دي. که چیرې یو څوک کېږي خو فکر کوي چې دا کبیره ګناه ده چې په دغه اړخ باندې خیر دې باندې مولوي صاحبان ډېر کولی شي په جوماتونو کې خبرې وکوي، په نورو داسې مراسمو کې چې هغلته ختمون واوسېږي، د خلکو تجمعات وکړي، د ښځې او د نر په حقوقو باندې او داسې د راز په حقوقو باندې خبرې وکوي. خو متناسې په افغانستان کې د ښځو په حقوقو باندې که هغه د دې د میراث حق ده، که هغه د مهر حق ده، که چیرې هغه د یوې مېرمنې د خاوه په جایداد یا دغې د هیڅوکم په لغړ باندې خبرې نه کوي، او که چیرې باقي مسلمان یو څوک ځان ته وایي بد خور حق ورکړي او حق واخیستل شي، حق د دې لپاره ده چې هم ورکول شي اخیستل شي. دې وطنه نه ده چې ګواکې هغه د ورور لپاره بېنګي اوسي، بلکې د دې لپاره ده چې خور هم د ورور په شان یو ده، او هغه له ستونزو سره مخ کېدی شي، هغه ته اقتصادي مراد پیدا کېدلی شي. نو په دې اساس باندې کېرې غیته د حق ورکول کېږي، دا به حق په واسه باندې میراث کم وسي یا زیات وسي، هر اقل تر یو وحده پورې خو هغه تېرې ژوند اقتصادي مشکلات یې ورباندې حل کېدی.
افغان لیکوال وګی امیل هم ورته خبرې کوي. د نوموړي په خبره کله خو له یوې خوا واده شوې جلۍ ته د میړه کورنۍ وایي چې ورش حق دې دی وای خله، له بله پلوه ورونه په مال او جایداد کې برخه نه ورکوي، بیا نو همدا ښځې وي چې په څو لارو کې حیرانی وي.
خو چې دوی شتمن وو، دارایي وو، ځمکې وو، دا شیان یې درلوده، ته باور وکړه چې دا جلکۍ چې کله خپل ورور ته پلار دوی خو وفات شوي وو، نو دوی ویل چې دا زمونږ حق هم که تاسو تقسیمات کوئ زما حق بچی دی. نو هماغه چې یو بل ته یې وکتل، او بالاخره ورو ورو دا جنجالونه دومره شو چې خپل مناسبات یې د خور سره هغه خور چې څومره نازولی وه او دوی ورته احترام درلود، او د دوی ښځې وو هغه چې مشوره وکړه چې نه باید دی واخلي، ځکه ژوند دې ښه دی،
ما چې خدای ته بد دي که هر څه دی خو دا خو حق دی، یعنی هغه میراث چې د پلار دوی ته رسیږي که په هر اندازه یې که نه هغه خو تعین شوی دی چې د دې میراث څه وجه نیمایي دی، هماغه څوک ورته نه ورکوي، هماغه د تر اوسه پورې هغه د چا خبره وي کاشکې نه یادوو، خو دې خوا ته ویلې میړه مې دوی وایي چې ولې حق دی وانهشتي هغې خوا نه چې ما یاده کړه ویلې دغسې شو. نو دا ډېر سخته ده واقعا، ډېر چې تعلیم یافته کورنۍ ډېر بارسوخه کورنۍ رسېدلي د شتمن کورنۍ وو، د دې حالت ډېر زیات د اندېښنې وړ وو. په دې سویه چې بالاخره په تلیفون کې په ګنځلو په جنګونو په دې شیانو تمام شو، څه د شاعران پاتې شم پیدا، نور خلک چې اوس خپل شور او آګاهي ته چې په دې اکله رسېږي هغوی به څه وکړي دوی دغس یو برخورد کوي او دوی ته پیسې دونه غیي چې دونه شتمن هم دي او دوی نه غواړي هغه حق چې ورته ورکړي، دا هم پیغور ګڼي، دا هم شرم ګڼي، دا هم په دې ګڼي چې دا ولې داسې وکړي. دا خو همیشه د نارینه وي میراث، خو همیشه د دوی وي، نه دا چې وعده یې وکړو بیا هغه راشي او حق وغواړي. نو دا خبرې په دې وطن کې جاري دي، دا خبرې شته دي، دې دپاره کار لازم دی، دې دپاره ډېر زیات څه یو ورځ دوه ورځ کافي نه دی، سیستماتیک دې دپاره باید کار وشي، مدني ټولنې رسنۍ دغه ملا امامان دا ټول وظیفه لري چې په دې کې خلکو ته نصیحت وکړي، ځکه دا خلک دي دا خبرې دي چې په دې باندې ورو ورو اخر به یو ځای ونیسي، یو فیصدي ځای ونیسي، دې حالت نه باید ووځي. یعنی یو درد دی، ځکه اوس عدلي او قضایي مراجع نشته چې یو ښځه ورته ودرېږي، اوس وزارت زنانه نشته، اوس حقوق بشر نشته، دا څه وکړي نو چا ته کښېني؟ دا خو اوس دومره هم نشي کولی چې طالبان ته راووځي، هغه خو یې نه غواړي چې ملاتړ یې نسخته ده، دې یو د امید یو دروازه هم دوی ته پرانیستې نه ده، ډاډ نه لري په خپل ژوند کې، همیشه د دوی تلفي دي او دوی زغمي.
د حقوق پوهانو په خبره له حقوقي اړخه د خور او لور حق معلوم دی، که یوه خور خپله برخه غواړي هم نه، د ورونو لخوا باید ورته بېله شي، دا بیا د هغې خپل واک دی چې اخلي که نه. په دې هکله مو له مدافع وکیل وارث خپلواک سره مرکه کړې چې په ګډه یې سره اورو.
د میراث خو لکه د قرآن نیمایي علم ده، خدای پاک په قرآن کې دا ټول موضوعات سرګند کړي دي، د هر چا حق یې بیل کړی ده چې د ښځې څومره حق ده، د لور څومره حق ده او د میرمن څومره حق ده، او همداسې د پلار مور د زامنو د ورونو د کاکاګانو. نو په اول قدم کې خدای پاک نیمایي حق لور ته نسبت زوی ورکړی ده، یعنی زوی ته دوه چنده د لور حق ورکول کېږي. اسلام خو ځینې نور حقوق په سړیانو باندې ایښي دي چې د هغې له جملې نه کولی شو چې د واده مصارف، د مهر مصارف، د عیاشه او عباته مصارف او د اولادونو مصارف، د کورنۍ مصارف، او که حتی چېرته کوم ځي کې نور کوم اضافي مصارف په جامعه کې راځي، هغه تنها په نارینهو باندې دي، هغه نه ښځینه هېڅ نوه مسؤلیت او مکلفیت د هغه په ورکولو کې نه لري. حق یې نیم ورکړل شوی ده، ولې هلته یو بل حق ورکړی ده په نوم د مهر چې د هغه اندازه او مقدار هم تعین شوی نه ده، او بل خوانه د کور څه مصارف چې دي د ښځې په مربوط نه دي، هغه ښځه مکلف نه ده چې هغه مصارف وکړي، بلکې اسلام ویلي دي چې د هغه مصارف بل واده هغه په میړه باندې دي او مخکې له واده هغه په پلارمور باندې دي. نو په دغه اساس باندې ځینې بخش کې د نارینه حقوق نسبت له ښځو نه په میراث کې زیات دی، په نورو مواردو کې که دا جمع کې اسلام ډېر زیات حقوق ښځو ته ورکړی ده.
بله، که دا خبر داسې واضح کړو چې مثلا یوه ښځه که نیم حق د پلار له کوره اخلي، نیم حق بیا د خسر په کور کې وي، نو بیا هم که دا سره جمع کړو برابرېږي؟ که دا موضوع داسې لږ واضح کړو.
دقیقا لکه څنګه چې تاسو وویلې، که چېرته موږ یو حق چې د پلار له کوره اخلي، یو حق د میړه له کور نه اخلي، دا سره یو ځای کړو، او دا د ژوند مصارف، د زندګي، د مریضي، د ده خوراک، د ده پوشاک، د ده سرپناه، دا ټول سره یو ځای کړي، نو دې کې شک نشته چې دوی حقوق له نارینه څخه زیاتېږي.
بله پوس وخت کې چې اکثره میرمنې له دندو څخه ګوښه سوي دي دوی په کور د اقتصادي مشکلات ډیر زیات دي په دغسې وخت کې هم یو شمېر کورنۍ خپلې خور لور ته چې هغه واده سوي د هغې خپل حق نه ورکوي په دې هکله تاسې څه وایي څومره د دې په اساسي حقونو باندې سترګې پټول دي
متاسفانه په افغانستان کې دا ډېر یو ناوړه دود ده رواج ده چې خور لور ته حق ورکول یو نوع ذات عیب او نن بولی حال دا چې په قرآن کریم کې واضح حق ذکر شوی ده ته نفر د زوج فروز او هغه ښځینه دي نو مختلف عوامل لري چې ولې په افغانستان کې د ځینې پلرونه یا ځینې ورونه دې ته خپل غاړه نه ږدي چې د ښځو حق ورکړي که دا حق نه ورکوي نو بدون له شکه چې ظلم کړی ده او د خدای پاک له عوامرو سره هغه نه قبلوي او ځان یې په ټکر کې راوستی ده او کوم مال چې هغه د مور یا د خور یا د لور حق اوسي هغه نه ورکوي نو په واضح شکل باندې دوی ظلم کوي او دوی هغه کوم مال چې د هغه مال ځان ته د خپل په لاس باندې حراموي
بله دا ډول نارینه او ته به څه ویل ولري تاسو چې په سترګو باندې وینې چې یا خورې لورې احتیاج لري دغه هغه وخت ده چې باید مرسته ورسره وسي حق یې ورکړی سي پرته له حق نه نور مالی مرسته ورسره وسي مګر دوی نه کوي حال دا چې وینې په سترګو تاسو به داسې ډول کسانو ته څه وایه
دا ډول کسانو ته ډېره ښه لارې ده ستاسو د رسولو طریقه ده د ملای مامان له طریقه او ځین نور کم مشران چې دي چې هغوی په عامه پوهاوي کې ونډه لري باید پوه شي یو ځینې هغه دا دي چې مګر کوم نارینه چې دي د لور یا د مور یا د خور حق نه ورکوي هغوی په ډېر واضح شکل باندې له قرآن نه آګاهي نه لري له مدني حقوقو نه آګاهي نه لري نو اول باید هغوی ته آګاهي ورکړل شي چې دغه ستا د مور پلار اولاد ده څه رقم چې تا ته حق ورکړل شوی ده عین شکل حق په قرآن کې دو ته ورکړل شوی ده دا خو اسلامي نظر شو د اسلامي له اړخ نه شو ولی بېرته د انساني له اړخ نه که چېرې ته غواړه چې د پلار د ژوندونې کې یا بال ژوندونې چې ته مړ اوسي د هغه ارواح یعنی خاله ووسي نو د هغه له اولاد سره نیک سلوک وکړي په هغه نیک سلوک کې کیدای شي چې نور ځینې اقتصادي همکاریان ووسي او کوم حق چې ورته خدای پاک ورکړی ده هغه ورته په هماغه وخت او زمان کې ورته تسلیم کړی او همچنان د پلارو اولادو سره د هغه پالنه د هغه پښتنه یا هغه په مشکلاتو کې رستګي دا موږ ته یو شرعي او اخلاقي وجیبه ده چې باید هر نارینه دا کار وکړي ځکه ښځینه جوړښت یې دغسې جوړ شوی ده چې هغه همیشه باید د هغه سره په مهربانۍ باندې رفتار وشي هغه سره د هغه لاس نیول وشي نو د هغه حمایت وشي خو که چېرته کوم خلکې د پلار اولاد سره که هغه نارینه اوسي او که ښځینه اوسي سم سلوک ونه کړي نو بدون شکه چې دوی ناروا کړې ده دوی صله رحمي نه لري خپل په د پاپ
اولادو باندې په اوس وخت کې چې په محاکمو کې میرمنې د پخوا په څیر زغار ده خپل عرض نسی کولی خپل حق نسی غوښتلی بیا نو دوی چې کله ډېرې زیاتې مجبوریږي د کلي سپینګیرو ته مراجعه کوي خلک په عامه خبره راټولوي چې خپل حق وغواړي دغلته تاسو خوندو ته څه لارښوونه لرئ دوی څه وکړي چې په عزت کې په ارامه بدون دې نه چې جار و جنجال جوړ سي خپل حق ترلاسه کړي
توصیه همدغه ورونو ته ده او همدغه هغه خلکې چې د خورګانو او د لورګانو حقونه د خپل په ولکه کې نیولي دي نو اول زما خواهش دا ده چې باید دوی خپله سر د خپل په دیوال کې کچه کړي او دا اولادونه د مور د پلار اولادونه دي د هغوی په حق ورکولو کې نه شرم شته بلکې دا یو وجیبه ده دا باید دوی په خپله باندې ادا کړي که چېرته نه ادا کوي نو اوس په شرعي نظام کې محاکم د ټولو په مخ واز ده په ګوټ ګوټ د افغانستان کې محاکم فعاله دي فعالیت کوي هر میرمن یا خور کولی شي چې مراجعه وکړي خو متاسفانه په افغاني ټولنه کې تلل محکمې ته یو رقم ځان ته ننګ او عار بولي نو لازمه ده چې دا کم خلکې چې دا متنفذین دي سپینګیرې دي اول خو دوی خپله دومره ډېر هغه نه لري اعتقاد په دې خبره نه لري چې موږ باید خور ته لور ته حق ورکړو نو دا میرمنې بېشارګانې چې کچېرته هغه متنفذینو ته ورځي هغوی خپله ناقضین دي د دغه بخش یعنی هغوی همغه سپینګیرې او مطلب چې جرګه کوي مشران دي اول اغوی خپل دا حق نه ورکړي د خپل خور ته د خپل لور ته، نو اغوی د بل چا د حق ترلاسه کولو کې دومره هم ځان هغه نه ګڼي چې مسؤول وګڼي، تر څو د هغه ورور سره یا پلار سره یا نورو اقاربو سره یا مخاوند سره یې خبرې وکړي تر څو د هغه حق واقع شي.
په آخر کې که بیا په دې باندې خبرې وکړو چې د ورور او پلار په مال کې په میراث کې خوندې حق لري، که څه هم تاسو د خبرونې په پایل کې دا موضوع واضح کړه، که په آخر کې یو د نتیجه ګیري په څیر باندې بیا دوی ته یو معلومات ولرو چې دغه حق دغه ښځې لري باید ورکړي.
قرآن عظیم شان کې د ښځو حق په ډېر واضح شکل باندې بیان شوی دی. هر ښځه هم د خاوند په مال کې حق لري او هم د پلار په مال کې حق لري، نو دا حق ورکول موږ ته اسلامي او شرعي وجیبه ده چې باید دا موږ اتوندې چوچرا ورکو. حدیث شریف ده که کوم چا نه حق په محکمې په زور اخیستل کېږي نو هغوی خلکې د ظالمانو له خلکو نه دي، هغوی عادل نه دي، نو که عدالت د خپل ځان لپاره غواړو د نورو لپاره باید هم عدالت وغواړو او دا حق ورکړو. په دې حق ورکولو کې زه مطمئنه یم چې هغه پلرونو په مالو کې کموالی نه راځي، زیاتوالی راځي، ځکه حق حقدار ته رسول کېږي. متاسفانه په افغاني ټولنه کې یو بل بد رواج دا ده چې مخکې له دې چې مال تقسیم شي راځي خور ته وایي چې ته مال اخلي که نه اخلي، هغه له شرمه یا د دنیا له شرمه یا د هر څه مذاکرات چې دوی په منځ کې وایي نه اخلم. هغه که چېرته ورونه د خپل په منځ کې ویشي دا ویشی ده بیخي خلاف د شریعت ده، دوی ځانو ته یو حرام مال د خپل په مالو کې ګډوي، ځکه اول ته قسمت ورته جدا که دغه یې تا حق ده، اخلي خورې هم د زړه که نه اخلي هم د زړه. ولې مخکې له تقسیمه داسې پلمې جوړول چې واقعي ما خور وانخیسته دا حق یا ما مور دا حق وانخیسته، دا شریعت ته فکر وکړئ تاسو د خپل ځان غولول دي. دا شریعت یعنی په شریعت کې غولول نشته، دي دوی خپل ځانونه خپله غولوي او ځان ته هغه کوم مال چې پردیو ده هغه ځان ته راټولوي او هغه مال هم دو ته بقا نه لري. بله ورځ ډېر خلکې په دې ځمکه باندې تېر شوي دي، دا ځمکه باندې کوم نیمو خلکو تېر شوي دي، نه ځمکه چا ته پاتې او نه مال پاتې او نه دارایي پاتې ده. متاسفانه په دې ویشلو کې ځینې ورونه د خورګانو نه خوابده کېږي، ځینې ورونه نور ورونه نه خوابده کېږي. د ما مشوره او نظر دا ده په افغاني ټولنه کې موږ چې کوم بخش کې ویبینو چې د تقسیم په میراث باندې جنجال جوړیږي، نو ښه به دا وي چې مال دې چې پلار دفنوي او دعای ختمیږي مال په هماغه څو ورځو کې مال تقسیم شي، هماغه وخت مناسبه وخت ده. که چېرته مال پاتې کېږي په زنګ پې تېرېږي، مثلا کلونه پې تېرېږي، کلونه بعد بیا دا مال ورثې په منځ کې تقسیمېږي، نو په منځ کې شخړې پیدا کېږي، په منځ کې خوابادیان هم پیدا کېږي. نو زما نظر دا ده چې کوم حق چې خدای پاک ورکړی ده لورګانو ته یې ورکړی ده، مور ته یې ورکړی، خور ته یې ورکړی ده، نو په هغه حق باندې سترګې مه پټوئ، ځکه هغه باندې سترګې پټول له خدای پاک نصوص سره
د خپل احکام سره مجادله ده. بله، ډیره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
مننه، سلامت
اوسئ. لکه څنګه چې مدافع وکیل وارث خپلواک هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، د اسلام په دین کې هم د پلار نیکه په میراث کې له ورور سره د خور حق هم شته. نور معلومات د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
خور او ښځې او لور او په مجموع کې د اناسیه طبقې ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده. په قرآن عظیم شان کې اول حق د ښځې تعین سوی ده، بیا د نارینه. په مجموع کې که هغه ښځه لور وي، که هغه ښځه لمسۍ وي، که هغه ښځه مېرمنه وي او هغه ښځه خور وي، هغه ښځه مور وي، چې نوم یې ښځه وي او د اناسیه طبقو نه وي، الله جل جلاله دې ته اول حق ورکړی ده. للذکر مثل حظ الانثیین، وایي د نارینه لپاره به هغه حصه چې ښځې ته ورکړل شوی ده د هغې دوه برابره، که چیرته د خور ورور په داسې یو حالت کې وي چې هغه نارینه دوه برابره دی ښځې واخلي. همیشه نارینه دوه برابره دی ښځې نه اخلي، کله نارینه د ښځې نه کم واخلي، کله نارینه له ښځې سره برابر واخلي او کله نارینه بیا دوه برابره د ښځې واخلي. نو د ښځې حق الله معیار ګرځولی ده، مقیاس یې ګرځولی ده د نارینه د حق لپاره. یعنی که چیرته د ښځې حق نه وي، د نارینه حق بیخي کېده نه، ځکه الله هغه اصل وزن د ښځې میراث ګرځولی. لذکر مثل حظ الانثیین، د نارینه لپاره به دوه برابره حصې دي خزه اینو دی نور کول دا ډیر ستره ګناه ده دا درې ګناوی لري لمړی ګناه دا ده چې حقوق العباد د بلچا حق تلفول دي ځکه دا میراث د خزه حق ده او د بلچا حق خوړل حرام دي او ستره او کبیره ګناه ده دوهم حق د الله جل جلاله نه فرمانی ده چې الله وی ورکه او تی نه ورکه او دریم هم دا چې د مسلمانانو عمرا او امیرانو وقتا فوقتا احکام صادری او حکم کوي له صدر اسلام نه شروع له ابوبکر صدیق نه شروع تر نن زمانی پورې چې دي مسلمانانو زعیمان او امیران حکم صادری او همیشه د خزه د میراث باره کې خاصه توجه کوي دا نافرمانی ده نو ورکول د خزه ته حق نو ورکول یا ورور د خور حق ساتي نه ورکي همدا رقم یا پلار د لور حق نو ورکي ساتي د میراث خیر پلار خو لا چې د لور حق پلار خو لا ژوندې او کچیر ته پلار وفات یا ورور د پلار په حق نو ورکي حصہ یا خاون مثلا د خزه حصہ نه ورکي یا د رقم یا مثلا حتی زومن د مور حق حصہ ورنکي او ویس په مې تر نه دا ټوله کبیره ګناه ده الله جل جلاله دې ته کبایر او ستره کبیره ګناه ویل ده لا یحل اکل مال امرئ الا بطيب من نفسه پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمای چې جایز نه دی او شخص ته چې بلچا مال اخري مگر دغه په اجازه سره دته اجازه نه دا او دای خوري نو دا ستر او کبیره ګناه ده الله لدینه منی کړی دی او دا حق خدای ورکړی څوک خیرات نه ورکي چې مهنت او احسان دم نه بیا لا دا چې زین خزي کوو غواړي بیا دا خپي ترنه ورور ته قطر روابط کوي او نور ور سره قطر روابط کوي چې علامه معنی میراث واخیسته د پلار ډوکی واخیسته نو دا نه د پلار ډوکی دی نه دا هغه حق ده چې خدای ورکړی ده او دا حق باید ورکړل شي
قدر منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00420214141 دا و دې دیونه خبرونه تر بیا خې چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
سلام لازادې رادیو څخه درسی ساعت ته هر کله راشي نن شنبه ده او په درسی ساعت کې د اوم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون وردی د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته دا چمتو شوی خبرونه له آزادې رادیو خبريږي د وم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم تیر درس کې خونکي مکته د جهیلونو د درس په سلسله د زرقول امو او پامیر جهیلونه بیان کړل او وی ویل چې دا جهیلونه د هوا د زینو برخو لپاره د اوبو سرچینې دي نن به د وم ټولګي په جغرافي کې اقتصادي جغرافي وایو او په دې برخه کې د خونکي ډیر تمرکز پر کرهنه دی په دې درس کې به دا واورو چې د افغانستان اقلیم څونه کرهنې ته برابر دی او دا به هم وورو چې د افغانستان دودیز کرنیز اصلات کوم دي د دې پښتنو جواب د خونکي په بیان کې اورو
د افغانستان اقتصادي جغرافیا د نباتاتو د غټېدو او د لپاره هوا اوبو خاوري لمر او ډول ډول سره ته اړتیا ده د ځمکې خاوره د نباتاتو تکیه ځای دی او په کې بیلابیل غذایی توکي شته دي افغانستان یو داسې هیواد دی چې په سلو کې 50% خلک د کرنیزو محصولاتو له لارې ژوند کوي زموږ په هیواد کې د اریایانو له وخته تر اوسه پورې کرنه په دودیزه او ننوي توګه یوي کول د څارویو په وسیله او د کروندګرو د مټو او لاسونو په زور ترسره کیږي په تصویر کې تاسو وینئ چې افغان میرمنې د زعفرانو کشت په کرلو او د هغې څخه د حاصل اټولولو په حال کې دي زموږ د هیواد کرنیز حاصلات غلې دانې لکه غنم وربشي جوار وریجي قدم لوبیا نخود او یو شمیر نور دي د افغانستان کشت او کرونده اوس هم په دودیزه او پخوانی طریقه ترسره کیږي. په دودیزه توګه مخې ته ځي. د دې لپاره چې سوکاله او آباد افغانستان ولرو، باید په عصري توګه د کشت او کروندې کړنلارې جوړې کړو. غنم، د غنمو کرل په کرنیزو ځمکو کې په اوبیز او للمي توګه د مني او پسرلي په موسمونو کې سرته رسیږي. د مني غنم په تودو سیمو کې تر 2.5 زره مترو لوړوالي او پسرلني غنم په اوبیز او للمي توګه تر 3300 مترو لوړوالي پورې کرل کیږي. په سړو سیمو کې د کال یو یا دوه فصله حاصل اخیستل کیږي او د تودو برخو په ځینو سیمو لکه ننګرهار کې یو کال د یوې کرنیزې ځمکې څخه تر 3 فصله هم حاصل اخیستل کیږي. للمي غنم د کب او ری په میاشتو کې د غونډیو په لمنو او هوارو ځمکو کې کرل کیږي چې د پسرلنیو اورښتونو په وسیله خړوبیږي. په تصویر کې تاسې د غنمو وږې وینئ. افغانستان 6.5 میلیونه هکتار ځمکې لري چې تر اوسه یوازې 3.8 میلیونه هکتار ځمکه د غنمو کرنې ته ځانګړې شوې ده. په 1446 هجري لمریز کال کې د غلو ټول تولید 15.6 میلیونه تنه شمیرل شوی، خو د هیواد د وګړو د خوړو لپاره د نورو 15.5 زره تنو د واردولو اړتیا وه. د کرنې له ماشینالاتو څخه ګټې اخیستنې په اساس په هر هکتار ځمکه کې د غنمو حاصلات 2.6 تنه وه او په 1446 هجري لمریز کال کې په ټول افغانستان کې د غنمو تولید 4.5 میلیونه تنه زیات شوی دی.
په درس کې مو اوریدل چې د افغانستان جغرافیه بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په 8:30 بجو ل آزادې راغی.
پاتم ټولګي کې د جهیلونو د درس په برخه کې نن د اروپا د لوی وچې یا قاري مهم جهیلونه لولو. موږ په اوم ټولګي کې د جهیلونو ځانګړتیاوې ولوستې. د جهیلونو یو ځانګړتیا دا و چې د وچو اقلیمونو جهیلونو اوبه تر ډیره مالګینې، خو د باراني او مرطوبو سیمو جهیلونو اوبه بیا خوږې او رڼې وي. نن به د اروپا جهیلونه ولولو چیرته چې هوا تل بارانی او مرطوبه ده. بشپړ درس لخون کې اورو.
د اروپا د جهیلونو په حقله څه پوهیږئ؟ جهیلونه د ځمکې طبیعي لوی ژورې چې له اوبو څخه ډک شوي وي او څلورو خواو ته وچوي. د جهیل کول او ولاړو اوبو په نامه سره یادیږي. د ځینو جهیلونو اوبه مالګینې او د یو شمیر نورو اوبه خوږې او رڼې وي. د متدله او باراني سیمو د جهیلونو اوبه چې اروپا هم په هغه کې شامل ده معمولا خوږې دي. د اروپا د لوی وچې په زیاترو سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي، ژورتیا او د سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري. د دې جهیلونو زیات شمیر د اروپا په شمال کې د اسکاندیناویا په ټاپو وزمو او د روسیې د هیواد په لویدیځ کې پراته دي. د بیلګې په توګه د فنلند هیواد یو پر لس برخه خاوره جهیلونو نیولې ده چې زیاتره د هیواد په جنوب کې موقعیت لري او له همدې امله د فنلند هیواد د زرو جهیلونو د هیواد په نوم یاد کړی دی. د دې لوی وچې څه نا څه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او د سیندونو سرچینه جوړوي. زیاتره لوی او ژور جهیلونه د ډول ډول سمندري ژوو او نباتاتو د ودې لپاره ښه شرایط برابروي او شاوخوا اوسیدونکي د کبانو په نیولو، کوچنیو بیړیو په جوړونې او د کبانو د جالونو په جوړونې بوخت دي. ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو، تفریحي سیمو او د هوټلونو په جوړونې او توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی.
د اروپا د جهیلونو په برخه کې مول وستل چې د نورو سیمو په پرتله د اروپا جهیلونه خورا لوی دي. اندا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتګ او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږی است. د نهم ټولګي په جغرافیه کې مو تیر درسي ساعت کې د افریقا لوی وچ ولوسته او جالبه برخه دا و چې په دغه لوی وچ کې خلک په اوس سو بیلابیلو ژبو خبرې کوي. نن به په دې برخه کې خوونکی مکتا د افریقا اړوند سمندرګي یا بحيري رو پیژني. په دې برخه کې لولو چې څه شی د دې لامل شوی چې په افریقا کې ځمکني ترانزیتي لارې له خنډ سره مخ شي. سمندرونو سره نښلېدو د ترانزیت په برخه کې تر کومه د افریقا ستونزې ور حل کړې د پښتنې به خوونکی په خپل درس کې راته ځواب کړي.
سمندرګي یا بحيره د افریقا لویه وچه د ځمکني جوړښت او سواحلو له نظره چې لري زیات سمندرګي نه لري. دا لویه وچه دوه مهم سمندرګي لري چې له هغو څخه د سوداګرۍ د بیړیو تګ او راتګ لپاره ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه د سمندرګیو څخه د کال په مختلفو موسمونو کې مهاجر الوتونکي چې له یو ځای څخه بل ځای ته کوچیږي د هغو د موقعیت څخه د یوې پیژندل شوې سیمې په توګه ګټه اخلي. سربیره پر دې د اوبو د حیواناتو لپاره خواړه هم برابروي. هغه وګړي چې د سمندرګیو په سواحلو کې استوګنه لري یا ژوند کوي د هغو د کبانو په ښکار د ژوند اړتیاوې پوره کوي. د افریقا لویه وچه په ټولیز ډول یو غریبه لویه وچه ده. خلک یې بې واسه دي، اقتصادي ستونزې لري، نو د سواحلو یا د سمندرګیو پر غاړه باندې زیات خلک ژوند کوي لکه د نیل سیند په دلتاګانو کې یا هم د مدیترانیا سمندرګي په شاوخوا کې که څه هغه هم اروپا ته ډېر نږدې دي خو په مجموع کې هر هغه ځای چې هلته د سیندونو یا سمندرونو غاړې هلته د افریقا د لویې وچې زیات شمېر نفوس پروت دی. دا ځکه هلته زیات ژوند کوي چې د دوی د ژوند اړتیاوې هغه لومړني د ژوند اړتیاوې هلته پوره کېږي چې هغه د ماهي غوښه ده او دوی د مایان د ښکار په واسطه د خپل ژوند د بقا لپاره غوښه د ماهی راخلي یا ماهی ښکاروي او هغه غوښه خوري او کیدای شي چې دوی پر دغه باندې خرید و فروش هم وکړي، یعنې پر نورو خلکو هم قرض کړي. د مدیترانیا سمندرګۍ د افریقا د لویې وچې په شمال کې د مدیترانیا سمندرګۍ پروت دی چې د نړۍ لوی سمندرګۍ دی. پراخوالی یې 9,65,000 کیلومتره مربع او ډېره ژوره نقطه 4,310 متره ده. دا سمندرګۍ په جنوب ختیځ کې د سویس کانال په واسطه د ستر سمندرګۍ سره نښلول شوی دی او په لویدیځ کې د جبل طارق د ابنا په واسطه د اطلس یا اتلانتیک له سمندر سره نښتی دی او لویه سوداګریزه لاره یې جوړه کړې ده. هغه هیوادونه چې د مدیترانې سمندرګۍ شاوخوا ته پراته دي د مدیترانې اقلیم او ښې هوا لرونکي دي. په لاندې تصویر کې تاسو د چین ژیړ سمندرګۍ وینئ چې د نمونې په ډول موږ اخیستې دي او کوم هیوادونه چې یا کومه لویه وچه چې په داخل کې سمندرګي لري یا بحیرې لري هغوی مواصلات ډېر قوي دي او دوی د تر ټولو ارزانه مواصلاتي لارې څخه استفاده کوي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېره کمزوره ده، ډېر د ستونزو سره مخ ده، ځکه چې په افریقا کې د ډېرو ځنګلونو شتون د افریقا مواصلات ته لوی خنډ او مشکل جوړ کړی دی. په افریقا کې د موصلاتو په وړاندې چې خنډونه دي هغه د افریقا په لویه وچه کې د بطلاکونو شتون دی. بطلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې طبیعي خټین ځای او که هر څومره دا ځای پوخ سي بیا هم هغه نوکي او کښینی او بلاخره په داسې لوی په لوی سره بدلیږي چې څوک نسي کول په هماغه کې ژوند وکړي یا که چیرې څوک وروشویدي او ورولویدي کرار کرار د دوو ساعتو درو ساعتو په جریان کې هغه ننوځي په مځکه باندې. نو داسې د بطلاکونو شتون د افریقا د لویو اعتماساتو په وړاندې خنډونه جوړ سوي دي. نو په افریقا کې د بیړیو کښتیو دپاره ډېره زمینه مساعده سوې ده، که څه هم هلته زیات سمندرګي او بحرې نسته ځکه چې هلته بطلاکونه دي او د موټرانو یا هم د ځمکني امنقل په وړاندې خنډونه ډېر دي. احمر یا سور سمندرګي د مریتانیا سمندرګي څخه وروسته سور سمندرګي د افریقا د لویې وچې لوی سمندرګي دی. احمر یا سور سمندرګي د افریقا په شمال ختیځ کې پروت دی چې په شمالي برخه کې د سویس کانال په واسطه د مریتانیا سمندرګي سره نښلول شوی دی او په سویل ختیځ برخه کې د باب المندب د ابنا په واسطه د عدن د خلیج سره نښتی دی. د دې سمندرګي پراخوالی 4,800,000 کیلومتر مربع دی. اوبه یې ډېره مالګه لري او د څښلو وړ نه دي. همدارنګه هلته د اوبو بړاس کېدل خپلې لوړې اندازې ته رسیږي ځکه چې د دواړو خواوو د لویو صحراو په واسطه محدود شوی دی. احمر یا سور سمندرګي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي اوبه یې سوربخونه دي. ځینې کسان د احمر یا سور سمندرګي د اوبو سروالي د زیات مالګې د شتون څخه بولي چې دا ډېره پرې احتمال شته چې دا صحیح خبره هم وي. د احمر یا سور سمندرګي چې د سویس د کانال په واسطه د مترانې سمندرګي سره مشتلې دي په دې سره هم ډېر مواصلات بحري مواصلات په اسانۍ سره ترسره کیږي.
کې درنو زده کوونکو په دې برخه کې په دې سره پوښو چې سور سمندرګي له افریقا سره مرسته کړي چې په مهاله توګه د مدیترانی له سمندرګي او سویز له کانال سره ونخلي. د سمندرګي له افریقا سره د ترانزیت په برخه کې خورا مرسته کړي. د جغرافي پراتونکو درسي ساعت کې به د اوم ټولګي زده کوونکو ته د افغانستان د ځینو کرهنیزو حاصلاتو په باب معلومات ورکړل شي. د اتم ټولګي په جغرافي کې به اروپا کې دین او مذهب ولولو او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به د قانونو او صنایعو برخه وړاندې شي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پایل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولئ او له نننۍ درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ولیکئ. تر بلې خبرونې او بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. خورز
که تاسی دا خپرونه اوری او دا خپرونه لتاسی یا ستاسی دا کورانی لغلی سره پس دا کرو که مرسته کوی لمش سره پر داغا واتساب شمیره خپل نظر شریک کری او پا جغیز بانارات خپل پیغامونه پریجدی. دا واتساب شمیره دا 00420221401. یو ځل بیا 00420221401.
Don't let me go.